رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي. اوس په مکرې د خبرونو لندېسته.
یو بل امریکایي مشهور دیموکرات سناتور هم د ایران سره د زرهي موافقې مخالفت کړی. د دایشي ډلې د خپل طرفدارانو څخه غوښتل چې استانبول دی فتح کړي، او د تایلند چارواکي په بنکا کې د بمچونی په مشکوکو کسان پسې ګرځي چې پیدا یې کی.
نن سه شنبه ده، د 1940 نوي کال د اسد د میاشتې 28 ده چې د 2015 کال د اگست د میاشتې 19 کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو. ترنو ردونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته زموږ زیاتره مطالب د افغانستان د خپلواکۍ د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت دي. چنن بدا ورځ په کابل او د هیواد په لوی شهرونو کې افغانان په ځانګړي مراسمو ولمانځي. اوس په پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واوروي.
یو بل امریکایي مشهور دیموکرات سناتور ویل دی چې دی به د ایران سره د زرهي موافقې په خلاف رای ورکړي، چې په دې سره د کانګرس لخوا د دې موافقې منظورېدل نور هم سخت شوي دي. د نیوجرسي د ایالت سناتور رابرټ مینینټیز پرون د سېشنبې په ورځ د سیتون هال په پوهنتون کې په یوه وینا کې وویل چې دی په دې باور لري چې دا موافقه به د ده په قول د زرهي زیربنا دپاره اساسي عنصر وي. مینینټیز وویل چې زه به د دې موافقې د منظورېدو په خلاف رای ورکم، او که وغوښتل سي نو زه به د جمهور رئیس ویتو هم ونه منم. مینینټیز وویل چې جمهور رئیس اوباما اشتباه کوي چې وایي دا موافقه به د تل دپاره د ایران زرهوي پروګرام بند کړي. دغه سناتور دا هم وویل چې ایران د خپل زرهوي پروګرام د بندولو په برخه کې پخوانۍ وعدې ماتې کړې دي. هغه وویل چې دا موافقه د ایران زرهوي زیربنا یوازې کوچنۍ کوي، نه دا چې له منځه یې وړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یوه نوي خپره سوې ویډیو کې د خپلو طرفدارانو څخه د وسلوال کېدو غوښتنه کړې ده چې استانبول فتح کړي. په دغه ویډیو کې چې د جوړېدو نېټه نه ده معلومه او ترکیې ته د یوه پیغام په ایروان خپره سوې، د ترکیې جمهور رئیس د ملي خائن په توګه غندل سوی او ویل سوی دي چې هغه د ترکیې دوه هوایي اډې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو ته پرانیستلې دي چې د اسلامي دولت په ډلې باندې هوایي حمله وکړي. په ویډیو کې د خلکو څخه غوښتل سوی دي چې د هغه په قول د ملحدانو، صلیبیانو او مرتدانو په مقابل کې بغاوت وکړي. نطاق په ترکی ژبه وایي چې د شیطان د دوستانو په مقابل کې وجنګیږي. په ترکیه کې د یوې ائتلافي حکومت د جوړېدو د هڅو د ناکامۍ څخه وروسته په هغه ملک کې تر وخت مخکې انتخاباتو امکانات زیات شوي دي. د امریکا ژه خبریال ډورین جونز د استانبول څخه یو راپور استول دی چې خلاصه یې درته اورو.
د ترکیې د امنیتي قواوو او د کردانو د کارګر یا د پی کی کی د ګوند ترمنځ د سولې د خبرو د ناکامۍ نه وروسته تاوتریخوالی شروع شوی دی. په بروکسلز کې د کارنګي د تحقیقاتي مرکز یو څېړونکی سیتان اولګینی وایي
constitutionally he cannot prevent HDP from occupying cabinet positions. That's also one of the reasons.
د اساسي قانون په اساس هغه نشي کولای چې د کوردانو د خلق دیموکراتیک ګوند په کابینه کې د غړیتوب نه منع کړي، او دا د هغه علتونو نه یو چې اردوان نه غوښتل چې دغه شان یو انتخاب وکړي. بل علت دا دی چې خپل حاکم ګوند ته د دې فرصتونو برابر کړي چې په انتخاباتي مبارزه کې د دولتي منابعو نه استفاده وکړي. د کوردانو د خلق د ډیموکراټیک ګوند مشر صلاح الدین دیمارتاس وایي هغه په دغه شان حکومت کې د غړیتوب په مسلې غور کوي، په داسې حال کې چې د حکومت عمده د خلکو د جمهوریت ګوند په دې ټینګار کوي چې په داسې حکومت کې به ګډون نه کړي چې په هغه کې د کوردانو طرفدار ګوند غړیتوب نه لري.
نور خبرونه، د تایلند صدر اعظم کرایوت چان اوچا وی دی چې چارواکو پروند سه شنبه په ورځ د حکومت مشکوکو کسانو د پیدا کولو حل ځلې کولې چې په پایتخت بنکا کې د بم په چاودنه کې لښته لږه 22 کسه وژل او 35 یو سول شلته نه زخمی کړل او هغوی د پیش په ځای کې په امنیتي کمره کې لیدل شوی دی. هغه وویل چې داسې خلک ستا چې غواړي دا هیواد د بیرو بیرو موجوبات له مخې تباه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر نتاخ روپرت کولویل ویل دی چې دغه دفتر د هغو وحشیانه اعمالو له کبله زیات اندېښمن دی چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش جګړه مارانو په دې وروستیو وختونو کې د لیبیا د سرت په ښار کې د ملکي وګړو په خلاف پیل کړی دی. هغه وویل
The total number of fatalities is currently not known, but unconfirmed estimates received by UNSMIL range between...
دا وجل سو کسانو شمیر دقیق نه دی معلوم مگر نتایج سوی رپورټونه وایي چې د څلورو او اته دیشتنو ترمنځ دی او دغه ډلې د اگست تر دیرسمې پورې لږ تر لږه شپږ سړي نیولې او موږ د هغوی د حفاظت او ساتنې په اړه زیاته اندېښنه لرو. د امریکا په متحده ایالاتو کې یو نوی سیاسي سروې ښیي چې میلیارډر ډونلډ ټرمپ د 2016 کال د جمهوری ریاست لپاره په جمهوری اوښتونکو کاندیدانو کې تر ټولو مخکې دی. د خلکو د نظر معلومول دا سروې چې پرون د سې شنبه په ورځ د سی این این او او آر سی له خوا ترسره شوې دا څرګندوي چې 40% هغو جمهوری اوښتونکو چې د رایګري لپاره نمونه ثبت کړي دي د ټرمپ ملاتړ کړی دی او په اسانۍ سره تر خپل نږدې سیال د فلوریډا د پخواني ګورنر جیب بوش څخه چې 40% ملاتړ کړی دی مخکې سوی دی. په پاتو 15 جمهوری غوښتونکو کاندیدانو کې یو له هم تر 10% زیاتو رای ورکوونکو ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو یونان ته ویل دی چې د هغو مهاجرینو په اړه چې د مدیترانې د سمندرګي څخه یونان ته وراوړي او د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي د مشرۍ او لارښوونې ښې لارې چارې وسنجوي. او د سریلانکا خلکو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې چې نتیجه پروند سه شنبه په ورځ اعلان شوې د اصلاحاتو د طرفدار حکومت ملاتړ کړي او په خوانی جمهوری ماهیندا راجا پاکسایا چې غوښتل بیا سیاسي قدرت ورسیږي رد کړي دي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سوا وردل. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او 8:30 دقیقې دي. هو بخښي 8:10 دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو تاسو په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د مهاجرینو د پاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې یونان ته شاوخوا 1,000 مهاجرین په کډه راغلي دي. دا اداره وایي چې یونان ته په دومره لوړه کچه د مهاجرینو راتګ بشري ناورین رامنځته کړی دی. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین داسې رپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسف زیه درته لولي.
یونان ته د مهاجرینو پراتک کې د تیرو یو سو اونیو په مودې کې ډیر زیات والی راغلی دی او په خاص توګه د تیر میاش په مودې کې ویل کېږي چې سکال یونان ته شاوخوا 50,000 تنه مهاجرین راغلي دي. د یادونې وړ ده چې تیر کال د غشمیر 15,000 تنه وو. دا د دې معنی لري چې د تیر کال په پرتله د مهاجرینو په شمیر کې 1/2 زیاتوالی راغلی دی. هغه کسان چې یونان ته مهاجر کیږي په هغو کې زیاتره کسان د سوریه، افغانستان او د عراق د هیوادونو خلک دي. دغه هغه هیوادونه دي چې جګړې پکې روانې دي او دغه خلک د نړیوال قانون مطابق د سیاسي پناه مستحق ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره د ادارې ویاند ویلیام سپینډلر امریکا غږ ته په خپلې یوې مرکې کې وویل چې یونان دا وخت د ډیرو سختو ستونزو سره مخ دی ځکه چې یو په خپله باندې یونان اقتصادي ستونزې لري. هغه وایي
people need to be registered by the police but the police is overwhelmed they are overworked
یونان اوس په دې وخت کې ډیر سخت ضرورت لري چې کوم کسان د هیواد ته مهاجر کیږي د هغوی نمونه دې ثبت شي. خدا وخت په پولیس باندې د کار بار ډیر زیات شوی دی. د یونان پولیس دا وخت د ورځې شل ساعتونه کار کوي چې دغه خلکو معلومات راغونډ کړي. هغوی ستړي شوی دي او کم خلک چې یونان ته مهاجر شوی دی هغوی په خپل باندې ډیر زیات ستړي دي. هغوی د خپل نمونو د رجستر کولو لپاره د لسونه والا د یو میاشتې پورې انتظار باسي. دوی په اوږدو قطارونو کې ولاړ وي. ځینو مهاجرینو ته خو ډیره زیاته مسله ده، حالانکه هغوی ته د خوراک او د ژوند لپاره د اساسي ضرورت شیان هم نه دي ترلاسه شوي. د یادونې وړ ده چې په یونان کې ګرمي هم ډیره سخته وي. دغه مهاجرین نړیوالې مرستې ته ډیر سخت ضرورت لري او دغه مرسته چې څومره ضروري شي امره ښه ده. سپلینټر زیاته کړه چې د مهاجرینو او د یونان د پولیسو په منځ کې هم ځینې مسلې موجود دي. هغه وایي چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره اداره کوشش کوي چې د دغه مسلې د حل لپاره د یونان د حکومت سره مرسته وکړي. هغه وایي چې د ملګرو ملتونو اداره دا هم کوشش کوي چې د دغو مهاجرینو د نمونو د ثبتولو لپاره کسان یونان ته واستوي. هغه وایي چې ټول نړۍ په دې خبر ده چې یونان په خپل د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، نو په داسې وخت کې د یونان سره باید ډیره زیاته مرسته وشي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدي. درنو اوریدونکو، نن د اسد اتوشتمه چې د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه ده. دا ورځ د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د دغه هیواد په لوی ښارونو کې د افغانانو لخوا لمانځل کیږي. یو شمیر افغان ځوانان وایي د خپل هیواد د خپلواکۍ د ورځې په جشن کې به ګډون وکړي، خو ځینې نور بیا د امنیتي اندېښنو له ویرې نه غواړي چې په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. په همدې حال کې افغان امنیتي ځواکونه وایي د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
دا چې سبا زمونږ د خپلواکۍ ورځ ده، خوشحاله یم او انشاءالله لمانځلو ته بیا ځم. دا ورځ چې د ملي افتخار ده، زه بیا د چارواکو سره ښه شاندار او مزیدار لمانځم. انشاءالله چې زمونږ ځواکونه به د دې دپاره ښه امنیتي تدابیر نیسي.
دا د 19 کلن ثناالحق غږ دی چې د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې د لمانځلو لپاره یې تیاری نیولی دی. ثناالحق وایي پر افغان امنیتي ځواکونو باور لري چې د خپلواکۍ کلیزې د جشن لمانځلو لپاره به امنیت ټینګ کړي او له نورو افغانانو هم غواړي چې پرته له ویرې د دې ورځې د لمانځلو په جشن کې ګډون وکړي. شل کلن نوراغا هم خوښ کاری او وایي د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه لمانځي.
خوشحاله یم او ټولو افغانانو ورونو ته مبارکي ورکوم. د ازادۍ په اړه چې افغان حکومت مراسم جوړ کړی دي او موږ به پکې ان شاء الله برخه واخلو، ډیر د خوښۍ ځای ده.
خو یو شمیر نور افغانان بیا د امنیتي اندېښنو له امله د خپلواکۍ د کلیزې په جشن کې له ګډون څخه ډډه کوي. درویشت کلن سباون وایي د خراب امنیتي حالاتو له امله کورنۍ یې خوښه نه ده چې دا ورځ ولمانځي.
موږ نشو کولی چې دا ورځ ولمانځو ځکه چې امنیتي حالات دي ډیر خراب دي دا مهال، او همدارنګه موږ د کورنۍ خپل کورنۍ خوښه نه راکړي چې دا ورځ موږ ټول ولمانځو. امنیتي حالات ډیر خراب دي.
خو بلخوا افغان امنیتی چارواکي د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې د لمانځلو لپاره له ځانګړي امنیتي تدابیرو څخه خبر ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نور الحق علومي د سه شنبه په ورځ په کابل کې د خپلواکۍ د کلیزې د جشن د لمانځلو لپاره د تیاریو او د دغو مراسمو د امنیت د ټینګولو په اړه وویل، دا ورځ نه یوازې دا چې د افغانانو لپاره مانوي ارزښت لري، بلکې په کار ده چې د دې ورځې په ویاړ له ټولو افغان امنیتي ځواکونو څخه د افغانستان د امنیت د ټینګولو لپاره ستاینه وشي. د خوشحالۍ ځای دی چې ویلی شم چې دا به لومړی کال وي چې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په لمانځلو کې سلګونه نه بلکې لزرو زیات افغان امنیتي منصوبین نه یوازې دا چې ورته فوق العاده ترفیات په پام کې نیول شوي دي، ښایي په میدانونو، نښانونو، ستاینلیکونو او له نورو بیلابیلو لارو یې ستاینه وشي. دغه راز د کابل د ګارنیزون قمندان عبدالرحمن رحمان وایي د خپلواکۍ د کلیزې د جشن لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوي دي او افغان امنیتي ځواکونه به له خپلو ټولو امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې د جشن په ورځ امنیت خوندي وساتي. د کابل د ګارنیزون قمندان له خلکو څخه هم وغوښتل غوښتل چې د خپلواکۍ د کلیزې د لمانځلو په ورځ له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امنیتي تدابیرو نیول یو اړخیز سړک نه دی چې یوازې امنیتي ځواکونه ورکه مسول وي. د ټولنې ټول اصناف، اقشار او شریف خلک په دې برخه کې خپل اخلاقي او هوادني مسؤلیتونه لري. اوګه پوګه به موږ ټول د یو بل لپاره خپل مسؤلیتونه ترسره کړو، سو شو کولای په سوله، آرامتیا، ثبات، امنیت او خوشحالۍ زموږ د ملي ورځو لمانځل په سمه توګه ترسره شي. لنن څخه نږدې شپږ نوي کاله مخکې د افغانستان پخوانی پاچا غازی امان الله خان د وخت له انګریزي ښکېلاک څخه د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو اعلان وکړ. له کلونو راهیسې د اسد تیشتما د افغانستان په کلیزه کې عامه رخصتي وي. په تیر کې دا ورځ په ښکلو او شاندارو مراسمو کې لمانځل کېده، خو د جګړې له کلونو را په دیخوا د خپلواکۍ ورځ د تیر په څیر نه لمانځل کېږي. خو په رسنیو په ځانګړي توګه فیسبوک کې زیات شمیر افغانان دا ورځ د غازی امان الله خان په انځورونو، شیرونو، لیکونو او پیغامونو په خپرولو سره په پراخه کچه لمانځلې ده او لای هم لمانځي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم زموږ د خبرونې یو مرکه. د تیرو کلونو په نسبت سش کال د جلال آباد په ښار کې د افغانستان د خپلواکۍ د پاره بې ساري تیاری نیول سوی دی. یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو په ښار کې ملي بیرغونه ځړولي او په ښار کې د جشن ماحول یې جوړ کړی دی. موږ د دې استقلال د جشن د پاره په جلال آباد کې د ترتیباتو د ډلې یو فعال غړي حیات الله هدایت الله ظهیر سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې دراوړو.
محترم ظهیر صاحب، افغانستان د استقلال د شپږنیمې کلیزې په مناسبت د افغانستان په مختلفو برخو کې خلک لګیا دي تیاری نیسي. په جلال آباد کې تر اوسه پورې د دې ورځې دپاره څه تیاری نیول شوی او تاسو په کې څه رول لوبولئ؟
لکه څنګه چې تاسو ګورئ په افغانستان کې زیاتره وخت موږ چې ګورو جنګ او جګړې او دغه د جنګ او جګړو اوازونه، یعنې نور هیوادونو کې چې افغانان اوسېږي هغوی ته ځي. دا هغه خلک چې مثال د افغانستان په باره کې مفکوره لري او فکر لري چې مثال په افغانستان کې همیش جنگ دی او جګړې دي، دلته هغه څه نشته دی چې حکم د خلکو دپاره کار کېږي او خلک یې غواړي او انسانیت یې غواړي. نو د دې په خاطر باندې مونږ دا ځل داسې یو نوښت رامنځته کړو، داسې یو مفکوره هم رامنځته کړه چې مونږ وکولای شو چې تر څو د خلکو دغه فکرونه چې کوم د جنگ په باره کې دي، همیش جنگ او همیش جګړه ده او همیش وژنه ده، دا څنګه تغییر کړو او خلک سولې ته راوبولو. د دې په خاطر باندې زمونږ کوم مدني فعالان ورونه چې زما په خوا کې همدارنګه خپلواک ژورنالستان، لیکوالان، د دوی سره مونږ کېناستو، ګډه ناسته مو کړه او په دې باندې مو یو فکر وکړو او دغه یو طرحه مو را پیدا کړه چې مونږ باید دغه کومه زمونږ ملي ورځ چې ده دا باید په دغه نورو کلونو په شکل باندې چې همیش به یو ورځ مخکې یا دوه ورځ مخکې ترتیبات ورته نیول کېدله او خلکو به داسې یو فکر کوو چې یاره یو څوک کسه دي او دا لمانځي به سلات انتر دې چې زیاتره خلکو به په دې باندې نه پوهېدل چې دا آتشتم د اسد وایي څه ته یا دا څه شی دی. نو د دې انګېزې د خپرول په خاطر باندې چې دا زموږ د ازادۍ ورځ ده او دا زموږ د ازادۍ کلیزه ده، دا باید په ډېر ښه او شاندار مراسم سره ولمانځل شي. د دې په خاطر باندې یو انګیزه ته او یو احساس راوچوتولو ته ډېر ضرورت و او د دې ضرورت د پوره کولو لپاره منګه هغه اړین او خمن دي مطبوعات او لیکوالان، ژورنالستانونه او مدني فعالانونه ولیدله چې تر څو کولی شي په ډېر اسانه باندې دغه پیغام په خلکو کې خپور کړي. همغه اوس دغه کمپاین او دغه د لمانځنې کمپاین منګه تقریبا لاس ورځې مخکې شروع کړو چې په دې کې د ننګرهار د محترم والي صاحب ډېره پراخه ونډه وه، د هغې پوره همکاري وه زموږ سره او هغې دغه مجلس دایر کړو او په هغې کې د والي صاحب ډېر ستره پراخه ونډه وه او موږ ته یې پوره د همکارۍ ډاډ راکړو چې امنیتي ځواکونه همداراز ملکي ادارې به ستاسو په خدمت کې او تاسو چې څومره کولی شئ په دغې کمپاین کې مخکې لاړ شئ او خلک د دې نه آګاه کړئ، په خلکو کې یو ښه انګېزه واچوئ تر څو خلک دغه ورځ په ډېر خوشحاله مراسم سره ولمانځي. نو زه تاسو سره یم.
تاسو څنګه چې ویلې په پوښه کې داسې نه و شوي چې په جلال آباد کې په دومره اهتمام سره د استقلال د ورځې هرکلی وشي، تیاری وشي، دا خو ډېر مصارف غواړي. دغه پیسې امکانات څنګه برابر شو؟
دغه پیسې او دغه امکانات البته زه باید ووایم چې زمونږ کوم دغه مدني فعالان ورونه چې دي په دوی کې چې هر څوک مطلب خ وظیفی لري او مطلب کاروبار ډیر خ دی مطلب تجارت لري یو بزنس لري یو امکانات لري موږ دې ټول نه یو غوښتنه کړې و چې مطلب هر څه دوی کولای شي دا د نو چې موږ نغدي مرسته غوښتنه کړې و مطلب موږ دوی نه غوښتنه کړې و چې کته یو بیرغ اغسته شي نو هم موږ ورته ضرورت لرو ته راو راو په یو اوات کې موږ د جلال آباد د خار ولګو نو هغه چا د خپل وسې پورې دا کومک وکړو او د ده سره په خوا کې یعنی زه په خپله باندې چې کوم مطلب په دغه وطن باندې مین او 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 ډېر زیات د خپل وطن سره مینه لرم دا یو مفکوره راته دغه شو چې که چېرته زما په دغه کار باندې دغه وطن را ژوندې کېږي او دا ملت را ژوندې کېږي نو زه به دا وکړم چونکې د ملي اردو یو سرباز یو سردار البته یو ساتونکی زی په سرحد او یا هم په لومړي خط او کرخه کې خپل وینه قربان کوي نو موږ دا نشو کولی چې یو خپل مال یا مثال یو څه چې موږ لرو هغه قربان کړو د دې وطن نو زه دغه احساس پر لرلو سره ما دا یو اقدام وکړو او دغه ته راووتلم او زما دغه کوم ورونه چې دي دوی ما ته لاس راکړو او موږ اوس تر اوسه پورې مخکې روان یو
د سبا ورځ لپاره څه پروګرام د سبا کوي څو ورځې جریان کې
نو لکه څنګه چې مونږه ما مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د غلط ورځو رئیس د شپې د خوانه مونږ د جلال آباد په ټول واټونو کې په زرګونو بیرغونه همداراز جنډې د افغانستان ملي بیرغونه ولګوله د غازی امان الله خان انځورونه همداراز رئیس جمهور انځورونه دا مو په ټول ښار کې وپوښله او همدا د دې سره په خوا کې سبا ته د خیر سره چې کوم پلان دی زمونږ او کوم د لمانځنې مراسم دي نو په هغه کې به لومړی دولتي کوم مقامات چې دي هغوی به خپل رسمي کوم سلوار پروګرام چې دی هغه به ترسره کوي چې په سهار کې د ملي اردو ځواکونو پرېډ او دا نور دا به کېږي هغه نه بعد موږ په مازدیګر کې یو مېله لرو یو جشن واره لرو چې دا به هم په ملي سټېډیم کې انشاءالله او دا به ډېر پرجوش اوسېږي کنفرانسونه به په دې کې د ملي اتونونه به په کې البته نه یوازې د جلال آباد د ښار د کلتور او کلچر نمایندګي به کوي بلکې د ټول مشرقي کونړ نورستان لغمان ورونو د دې نه به مختلف ګروپونه راځي مختلف قومونه به راځي خپل رسم او رواج او د هغوی هغه کوم ملي دود او دستورونه چې دي هغه به ترسره کېږي په دې ګراوند کې په دغه سټېډیمونو کې انشاءالله نو
دا هغه ما حاصل چې ان شاء الله موږ لرو د سبا نه صحیح ډېر مننه کوم محترم احمد الله ظهیر صاحب
مننه عابد صاحب لطا سنا هم
ماول سکول ننگرهار دے تاول چھ بہار بہار دے ماول چکرو نکو نڑکی تاول رات سن لغمان دے دکولی اتیاد لدے گرمپا مگا Kabul ta kabul na زمت زابلتا ماول شزای کافی سادا ماول دچ زکابلتا تاول نزمت زابلتا ماول شزای کافی سادا تاول خواخ زما پروان دے بکولی اچاد لدے ماول ز زمت خارتا ماول شبل خوبا میاندی تاول نکن دوز بغلاندی ماول ز زمت خارتا تاول لال دا بدخشان دے دا کولی اشاد لدے گرمپ موگا
در منور دم کو تاسو په ماکر اعلان خبرونه ته یو بل امریکایي مشهور دیموکرات سناتور ویلی دی چې د ایران سره د زربي موافقې په خلاف رای ورکړي چې په دې سره د کانګرس لخوا د دې موافقې منځوریدل نور هم سخت سوی دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش په یو نوي خبره سوی ویډیو کې د خپل طرفدارانو څخه د وسلوال کېدو غوښتنه کړې ده چې استانبول فتح کړي. د تالین صدر اعظم ویلی دی چې چارواکو پرون د سه شنبې په ورځ د هغو مشکوکو کسانو د پیدا کولو هلې ځلې کولې چې په پایتخت بمکا کې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 22 کس ووژل او څه د پاسه 140 تنه یې زخمي کړل او هغوی د پیښې په ځای کې په امنیتي کمره کې لیدل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر نطاق روپرت کولویل ویلی دی چې دغه دفتر د هغو وحشانه اعمالو له کبله زیات اندېښمن دی چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش جګړهمارانو په دې وروستیو وختونو کې د لیبیا د سیرت په ښار کې د ملکي وګړو په خلاف پیل کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې یو نوی سیاسي سروې ښیي چې میلیاردر ډونالډ ټرمپ د 2014 کال د جمهوری ریاست لپاره په جمهوری غوښتونکو کاندیدانو کې تر ټولو مخکې کاندید دی. ملګرو ملتونو یونان ته ویلي دی چې د هغو مهاجرینو په اړه چې د مدیترانې د سمندرګي څخه یونان ته ور اوړي او د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي د مشرۍ او لارښودنې ښې لارې چارې وسنجوي. د سریلانکا خلکو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې چې نتیجې پرون د سه شنبه په ورځ اعلان شوې د اصلاحاتو د طرفدار حکومت ملاتړ کړی او پخوانی جمهور رئیس ماهندا راجا پاکسا یې په غوښت چې غوښتل یې بیا سیاسي قدرت ته ورسیږي رد کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 20 ټیټانونس. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 22 د ورځې به هوا توده وي او شپه ته به 22 درجې شي. په هرات کې به هم نن د ورځې هوا ګرمه وي. په جلال آباد کې به هم نن د ورځې هوا ډیره توده وي 23 درجې به وي. په غزنی کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24 ته شپاړس. په کندوز او مزار شریف کې به هم نن د تودوخه لوړه درجه 23 وي. اسمان به شین وي. په هلمند کې به نن هوا ډیره د ورځې توده وي 24 درجې به وي. اسمان به شین وي او شپه ته به 23 درجې سي. او په فراه کې به هم نن د ورځې هوا ډیره ګرمه وي 24 درجې به وي او شپه ته به
22 درجه سي. قدر من اوریدونکو په هم دې سره زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته ورسیده، خو هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونه محترم همکاران حاضر دي، دوی بخپل خبرونه تاسو ته لاند وخت کې واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.